د ناروی د کډوالو شورا سرمنشي وایي د افغانستان اقتصادي بحران له کنټروله په وتلو دی. یان ایګلند چې په کابل کې دی نن په ویلامه کې ویلي د پیسو د نشټوالي له کبله شای یو ورځ دولتي بانکي سیستم له سقوط سره مخامخ شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو وایي په افغانستان کې به د طالبانو حکومت شای په رسمیت ونه پیژندل سي، خو له بهرنیو دولتونو غواړي چې دا هیواد له اقتصادي سقوط څخه وژغوري. نوموړي ویلي چې د اقتصادي سقوط په صورت کې به له دې هیواده بهرنیو هیوادونو ته ډیر افغان کډوال ورمات سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د کابل نړیوال هوایي ډګر د چارو د مدیریت په اړه له هر ډول هوکړې مخکې ترکیه په افغانستان کې د یوه ټول شموله حکومت تمه کوي. ترکیې مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي ویلي و چې د کابل هوایي ډګر د فعالیت سمبالولو او امنیت په برخه کې همکاري ته چمتو ده. د هنګری د بهرنیو چارو وزیر پیټر سیارتو او د روسیې د ګازو لوی شرکت ګازپروم مشر الکس میلر به نن په بوداپست کې د هنګری لپاره د تیلو د ارزی نوی اوږدمهاله تړون لاسلیک کړي. د هنګری چارواکو ویلي چې له ګازپروم سره به دغه تړون د 1500 کلونو لپاره وي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران د هغه توافق له مخې چې دوی اونې مخکې سوی د دې ادارې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې تهران ته نږدې د سنترفیوجونو د پرزو جوړولو یو ورکشاپ وګوري. او په جرمني کې د پرونیو پارلماني ټاکنو لومړني نتیجې ښیي چې سوسیال ډیموکرات ګوند د جرمني د صدر اعظم انګلا میرکل له واکمن محافظه کار ائتلاف څخه یو څه مخکې سوی دی. دواړو لوریو ادعا کړې چې د نوي حکومت د جوړولو لپاره یې کافي رای ګټلې دي.
پنځه دقیقې
دو خبرې دي، یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف پنځو فیصد
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
السلام علیکم ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې طالبانو ته د خبرو فرصت ورنه کړ. دوی د پخوانی حکومت استازي غلام محمد اسحاقزی د هغو ویناوالو په لیست کې شامل کړي چې د خپلو هیوادونو په استازیتوب خبرې کوي. ملګرو ملتونو ولې داسې پریکړه وکړه سره لدی چې طالبانو سهیل شاهین دوی ته تیر اونۍ د خپل استازي په توګه ورمعرفي کړ؟ د دې اونۍ بحث مو هم دې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمانی دي د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار، پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز سیاسي کتونکي شیر اعظم اعظم. درې واړو میلمنو ته مو بلنه ورکړې. ډاکټر صاحب حاطف مختار سټوډیو ته وصل دی، نور به هم سټوډیو ته راسي بحث کې به ګډون وکړي. په دې هیله اوریدونکو چې د بحث تر پایه زموږ ملتیا وکړي. ډاکټر صاحب مختار ښه راغلی، راځي بحث بل تاسو پیل کو. ملګرو ملتونو د تامې خلاف طالبانو ته په عمومي اسامبلا کې سټیج ورنه کړ سره له دې چې طالبانو غوښتنه هم ترې کړې وه. سهیل شاهین د خپل استازي په توګه ورمعرفي کړی و. په ټوله کې د ملګرو ملتونو دا پریکړه د افغانانو لپاره په څه معنا کېدلی شي؟ بیا به په نورو اړخونو هم خبرې وکړو وروسته. مهرباني.
اول خو سلام تاسو ته او ستاسو له طریقه د افغانستان مسلمان مجاهد او مظلوم ملت ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. خو د ملګرو ملتونو دغه پریکړه د ملګرو ملتونو د قوانینو پر خلاف پریکړه ده. د ملل متحد اول ماده، دویمه ماده، دریمه ماده، څلورمه ماده د منشور په صراحت وایي چې کوم ملک مرکزی دولت دی چا سره وي او هلته امنیت تأمین کړی وي او په ټولو اموراتو کې حاکم وي هغه کولی شي د یو ملک استازی شي. خو دلته امریکا، ایالات متحده امریکا غلط استراتیژي د افغانستان مظلوم او بیچاره ملت لپاره ډیر غلط ثابت شو. بهتر دا و چې ملل متحد کولی شو حتی اقل د طالبانو اسلامی امارت ته دی دیو ناظر په توګه هلته اجازه ورکول. کمل متحد غواړي چې په افغانستان کې ستونزې او ناورین حل شي او افغانستان د ترهګرو زاله نه وي، د پردیو زاله نه وي، د ګاونډیانو لپاره تهدید نه وي، د نورو هغه تروریزم مرکزونو باندې بدل نه شي. همدای بهتر وختو چې د افغانستان اسلامی امارت دغه استازي نظام په رسمیت پیژندل. خدا کار ونه سو. بل اړخته د طالبانو د پسیو ډیپلوماسي هم د اثر درلود، ځکه طالبانو باید د افغانستان د هغه دکتورینو نه چې د سیاست په ډګر پوهېدل، د غرب په ژبه پوهېدل، د ډیپلوماسي په کچه یې څه تحصیلات درلود، طالبانو باید د افغانانو ډیپلوماسي نه کار اخیستل. بل منفي اثر په ده کې د پاکستان غیر مستقیم طالبانو لپاره لابي و. عمران خان کوم بیانیه چې باید افغانستان ته مؤثر تمام شوی بس پښتانه هغه ډیر صحیح تمام نشو او نورم افغانستان یو
ډاکټر صاحب ستاسو هدف دا دی چې د افغانستان په اړه نړیوال یو خلونه دی، امریکا هم وایي چې په ملګرو ملتونو کې یو ډول اغیز لري او هغوی هم نه دی پریښي چې طالبان دلته سټیج ولري، حد اقل په دې سګنۍ عمومي اسمبلا کې د ناظر په توګه ګډون وکړي. مننه، بحث ادامه ورکوو. تازه خبر دا دی چې د افغانستان لری شوی ولسمشر محمد اشرف غنی هم یو اعلامیه ورکړې ده. دا چې په دې اعلامیه کې څه راغلي، همکار مواجملند دا اعلامیه ځان سره سټیډیو راوړي، جزئیات به تاسو سره شریک کړي. ټول ملمنو سره بیا به وروسته د همدې اعلامیې پرانا کې بحث ادامه ورکو. انسه مهرباني وکړئ.
مننه لودین صاحب. مخکې له دې چې زه په دې اعلامیه باندې خبرې وکړم، باید ووایم چې دا اعلامیه چیرته خپره شوې ده. دا د لری کړای شوي ولسمشر محمد اشرف غنی په رسمي فیسبوک پاڼه خپره شوې. هغه فیسبوک پاڼه چې د رسمي فیسبوک پاڼه او دغه وروستۍ وینا چې د متحده عربي اماراتو نه وکړه، هغه هم پرې خپره شوې ده. نو دا یوازینی سورس دی چې دا اعلامیه ترې نشر شوې ده. دا چې د ولسمشر غنی اطرافیانو او نږدې کسانو سره ارتباط دې ورځو کې ناممکنه دی. موږ تر ډیره پورې دا اعلامیه کدی د فیسبوک پاڼه حق شوی یا بل کوم ستونزه نشو تاییدولی، خو ظاهرا دغه اعلامیه چې د په رسمي فیسبوک پاڼه خبره شوې ده، په دې کې راغلی دی چې دا یو تریخ حقیقت دی چې موږ او زموږ پخوانی کابینه په افغانستان کې وسلنه واک هم نه لري، خو لا هم په نړۍ کې ځینو هیوادونو پخواني سفیران او استازي د خپلو موخو او په هیواد کې د نوي بحران د رامنځته کولو لپاره هڅوي او نړیوالو غونډو ته رابلي. دغه اعلامیه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پر فیسبوک پاڼه د دله قول خبره شوې ده، زیاتوي چې په دې ډول د هیڅ قانون له مخې دوی د افغان ولس او حاکم حکومت استازیتوب نشي کولی. په اعلامیه کې وړاندې راغلی دی، البته په لیک کې د ولسمشر اشرف غنی ته په دې منسوب لیک کې وړاندې راغلی دی چې غلام محمد اسحاق سي نن ورځ په داسې حال کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي چې تر شا یې هیڅ حکومت او ولسي ملاتړ شتون نه لري. د ولسمشر محمد اشرف غنی پر فیسبوک پاڼه د دله قوله په خبره شوې دی لیک کې وړاندې ویل شوې، نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان د ملت نړیوال د دې پر ځای چې د افغانستان د ملت څخه لري شي، باید د اوسنی حکومت سره تعامل وکړي. اعلامیه وړاندې وایي چې نړیوال باید درک کړي چې که سوکال او امن افغانستان غواړي، نو د دوستۍ لاس ورکړي او په دښمنۍ تر خپل اغیز لاندې نشي راوستلی، لکه چې په تیرو کلونو کې ورته تجربې ناکامې شولې. خبرې ډېرې سختې دي. دی وایي چې کېدای شي په دې ډول خبرو باندې زمانه څوک خفه هم شي. د ما د پخوانۍ کابینې غړي په آخر کې وایي چې نن چې ښاغلی سخصې زما په استازولۍ یا د افغانستان په استازولۍ خبرې کوي، زه واقعا د شرم احساس کوم. نو تر اوسه پورې دا معلومه نه ده، یعنی زه یو شیبه هم سپینول غواړم، چې دا اعلامیه دی یا خط یا لیک دی ولسمشر محمد اشرف غنی پر رسمي فیسبوک پاڼه خپور شوی، په هغه فیسبوک پاڼه چې څو ورځې مخکې دی عربي متحده اماراتو نه پکې وینا خبره شوه،
او دا پاڼه د فیسبوک د ادارې له خوا نه ټیک شوی هم
دی. دا پاڼه ټیک شوی ده، یوازې یو احتمال لري که حق شوی نه وي. نو دا د ولسمشر محمد اشرف غنی یو بیان دی چې ډېر یو لوی توپیر ښیي دی په دریس کې، او خای ک واکن د بیان وی ډیر پراخ
خبره نه بوله. استفا هم په ډول سره
کاملا دا د استفا استاذ ولیام کوي، او د دې استاذ ولیام کوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی چې د لری کړی شوی حکومت مشرو نه غواړي چې دا او د تر واک لاندې کم جوړښت چې واغه د پامغه شکل باندې دوام وکي، یا د په تبعید کې دوام وکي، او یا د نړیوالو غونډو کې هغه استازي چې د په واکمنۍ کې و د دوی استازولي وکي.
ډیر مننه کور موادان انسیب. میلمنو به هم حتما دغه د انسیب خبري اوریدلې وي، اوریدونکو هم. شام صاحب راځي تاسو ته راسو. تاسو دغه د خاغلی غنی ته چې کوم اعلامیه منسوبه شوې د خاغلی غنی پر فیسبوک پاڼه خبره شوې ده، دا مو واوریدل، او زمين کینن هم ملګرو ملتونو هلته خاغلی اسحاق زای را بللی دی. فکر کوي ملګرو ملتونو غلطه محاسبه کړي؟
ډیر مننه لودین صاحب. زما په نظر کچیرته د دغه اعلامیې چې د پخانی ولسمشر اشرف غنی له ادرس خبره شوې ده کراتو به ثابت شي نو د دې خو ډیر لوی پیغام دی او دا خو د طالبانو د حکومت لپاره ستره بریا ګڼل کېدای شي، ځکه چې داسې ګونګوسي وي او داسې احتمالات وو چې که ممکن مخکینی ولسمشر چونکې چې استعفا نه ده ورکړې او امکان لري که دغه سفارتونه یا نور نړیوال نور هیوادونه نړیوال سازمانونه هغې ته ارزش ورکړي، نو پخا هم دغسې یو تعامل موجود و چې د استاد رباني حکومت چې و هغې هم د افغانستان کې تقریبا ډېره کمه خاوره د هغې په اختیار کې پاتې وه، ولې تر اخره پورې د ملل متحد کې چوکۍ د هغې سره وه، په ګڼ شمېر هیوادونو کې سفارتونه لرل. نو دغه احتمال به د منځه ویسي او دا زما په نظر په یو نو یا یو ډول باندې د طالبانو د حکومت نه د پخواني ولسمشر ملاتړ دی، نو د طالبان لپاره هم دی کې لوی پیغام دی، مثبت پیغام دی پکې.
بله، او شمس صاحب اوس ملګرو ملتونو ته څه کول پکار دی؟ که څه هم دوی اوس د ویناوالو په لیست کې ښاغلی اسحاق زی شامل کړی دی او غونډه هم پای ته رسیدونکې ده په همدې نیټه باندې، فکر کوي راتلونکي ګامونو کې دوی کولای شي چې یو څه حداقل طالبانو ته ځای ورکړي د دوی په غونډو کې که فزیکی نه وي یا د خبرو د وینا حضور نه وي، حداقل ناظر حضور ولري یا د څارونکي رول ولوبوي؟
زما په نظر دغه یو د طالبان د پروادای یو چې لکه د تاسف زیدې چې دغه د ملګرو ملتونو د کلنې غونډه ډېر زر د افغانستان تحولات سره ډېر زر وایي، یو میاشت وروسته په ستمبر کې دا راغله، کنه نړۍ زیات عجله چونکې نه لرله، خو بل اخره ځمکنۍ واقعیت په افغانستان کې اوس دا دی چې طالبان په ټول افغانستان اوس حاکم دي، دوی اوس د افغانستان واکمن دي. نړۍ هم کوشش کوي چې په یو نه یو شکل د دوی سره اړیکې وساتي، خو دا غونډه چونکې ډېر زر راغله داسې د زیات فرصت پیدا نه شو. که نن نه سبا به طالبانو ته اول به همدغه سي اړیکې وسره ساتي، دوی ته به یو د حضور زمينه برابرې، بل اخره رسمیت ته خبره روانه ده، خو ته به هغه بعضي شرایط کې یو هغه کسې دي چې وروسته به په بحث وکړو، نو هغه به یو څه دی پوره کوي.
بله، کور مو ودان. همدې مسالې تر ازو د سیاسي چارو کتونکې شیر اعظم اعظم هم سټډیو ته وصل دی، له ده به دا او پښتو چې اعظم صاحب، طالبانو څومره داسې اقدامات تر اوسه کړي په دې تیره یوه نیمه میاشته کې چې د نړیوالو قناعت یو څه حاصل کړي، د ملګرو ملتونو د سازمان قناعت یو څه حاصل کړي؟ په ظاهره څه چې روان دي لا هم نړیوال ورته اندېښنې لري، که هغه د بشري حقونو وضعیت دی، که هغه د نجونو حقونه دي، د ښځو حقونه دي، د تعلیم حقونه دي، څومره فکر کوي نړیوال طالبان له دې نړیوالو معیارونو سره سم روان دي یا حداقل یو څه ورته نږدې شوي؟
تاسو سوال په جواب کې باید ارکم چې طالبانو اسلامي تحریک چې نن په ټول افغانستان باندې واکمنی لري، دا سرګن حقیقت دی چې د افغانستان لپاره په دې حساسه مرحله کې چې د دولت د پخوانی حکومت یا پخوانی زمامدارانو ذکر غنی د حکومت نه پاتې شوی ګډوډۍ او هغه پراګندګۍ چې په ملت کې موجود وي، په ولس کې موجود وي، د طالبان په وجود کې هغه راټولې شوې دي. ګور هغه ډېر مهم شانو، مثلا دلته دغه جزیرې د قدرت موجود وي، بدماشان موجود وو، ډاکوګان موجود وو، افغانستان انحصار کړی و، افغانستان ولس یرغمال نیولی و. طالبان وکولی شو چې په دې وی نشته په موده کې ډیر لوی دستاوردونه لاسته راوړي، هغه دستاوردونه چې هغه روسانو او امریکانو په ټول قوت باندې ونه شو کولای چې تفسیر کړي. دا به تل قدمونه د دې سره سره مثلا عام امنیت په ولس کې نسبتا سکون د هر برخه کې، یوازې یوازې څو مشکلات پاتې دي په منځ کې چې هغه د دنیا سره مناسبات او روابط دي، او د هغه روابطو په نتیجه کې د افغانستان اعمار دی یا مجددا د افغانستان بیا پخپو درې دل دی یا د افغانستان ثبات دی، د هغه ترقی او پیشرفت دی. لپاره د زمینی برابرولو لپاره طالبانو ته لږ وخت پکار دی، نور هم چې دوی وکولی شي چې خپل جنگیلی په دې باندې کانی.
بله اعظم صاحب، طالبانو ته خو به وخت پکار وي، خو اوس پښتنه دا ده چې ملګرو ملتونو تقریبا یوه اونۍ مخکې ورته طالبانو خپل استازی معرفي کې مخکې لدې چې د دوی دغه عمومي اسمبله شروع سي یا د ویناو بهیر ورته پیل سي، اما ملګرو ملتونو فکر کوي دغه لاسته راوړنې چې تاسو ښیي، ملګرو ملتونو ته دغه لاسته راوړنې د طالبانو معلومې نه دي چې دوی مثلا ستاسو په نظر امنیت تامین کړي، هغه پخوانۍ ډلې ټپلې د قدرت جزیرې له منځه وړي؟ فکر کوئ دا د نړیوالو لسترګو پټی دي؟
نه، دا دوی ته معلومی دي. دلته ګوره مشکل په څه کې دی؟ مشکل په دې کې دی چې طالبان مخکې دی چې واکمنۍ ته ورسیږي، دوی د ملګرو ملتونو په لیست کې د هغه پخواني بنیادونو په حساب باندې پاتې شوي دي، او دغه دپاره غواړم دغه دپاره باید زمینه مساعده شوې وی چې دوی د دغه ترهګري د لیست نه وتلی وي. ملګري ملتونه چې اوس د دوی نماینده نشي منلی صرف په دغه یو ټکي باندې، او د هغې دپاره مخکې له مخکې نه دې کار ته ډېر زیات ضرورت. ستاسو به په یاد وي چې د نهه میاشتو لپاره دوی د تور لیست نه ووتل، مګر د نهه میاشتو بعد بیرته بیا دا مذاکرات داسې اړخ ونیوه چې د ملګرو ملتونو په لیست کې دوی بیرته پاتې شول، یعنې په دایمي توګه باندې د دې لیست نه ونه وتل. اوس ملګري ملتونه هغه ټکی په نظر کې نیسي او دوی ته په دې اجلاس کې د شرکت اجازه نه ورکړي. خو زما په عقیده باندې په کار دا وه چې دلته یو څه انعطاف صورت نیولی وی، البته د جهاني اصول او موازینو په مطابقت کې به لږ مشکله وه ځکه چې هغوی دا نه شو کولی، مګر په هر صورت باندې باید داسې یو صورتحال جوړ کړی وی چې د ښو مناسباتو دپاره د بینلی ټولنې ملګري ملتو سره طالبان یې همتو او دغه کړی وی لږ په کار وه دوی ته په یو نسبي توګه باندې د شرکت دغه ورکړی وی.
او اعظم صاحب مننه. کور ودان حتف صاحب، حتف مختار صاحب، له تاسو پوښتو چې ملګرو ملتونو یو اونۍ مخکې چې په جنیوا کې کومه غونډه وکړه چې باندې یو میلیارد بسپنې راټوله کړه د افغانستان لپاره، هلته د افغانستان د خلکو ملاتړ په یو ډول سره څرګند کړ، اما چې کله سیاسي سټیج ته خبره راغله بیا د طالبانو د استازي بلنه ونه منله یا غوښتنه ونه منله، دوی ته بلنه ورنه کړه چې خبرې وکړي. فکر کوي ملګري ملتونه به په راتلونکو ورځو کې د افغانستان د اوسني حکومت چې د طالبانو لخوا اداره کیږي رسمیت پیژندلو ته ارزښت ورکړي، او کنه لا به هم په همدې موقف یو څه وخت پاتې شي تر څو د فشار د یوې آلې په توګه استفاده ترې وکړي؟
اجازه راکړئ یو دقیقه فرصت وي زه د دغه ډاکټر صاحب غني د اعلامیه په هکله خپل نظر ووایم. که دا اعلامیه صحیح او درست وي نو بیا د ډاکټر صاحب غني په افکارو کې یو سلاتیا سلاندیکرې ته تغییر راغلی، ځکه تر کوم ځایه پرې چې زه معلومات لرم دا الفاظ د ډاکټر صاحب غني نشي کېدلی، کېدی شي دا یا حق شوی وي او یا کوم بل مشکل وي، او که دا خبره رښتیا وي دا د طالبانو د اسلامي نظام د مشروعیت لپاره یو ډېر ستر ګام ده او پاک الله دې همداسې وګرځوي. د ملل متحد په هکله چې کوم ډیمانډ یا تقاضا د افغانستان د اسلامي امارت نه وو، هغه په دې څلورو خبرو ګرځېدل: د بیان ازادۍ لپاره وو، د بشري حقوقو ته احترام، د ښځو تعلیم او حقوق. په دې هکله طالبانو تقریبا د بیان ازادۍ په افغانستان کې محدود نه کړ، د ښځو لپاره یې هم یو پلیټ فارم جوړ کړ چې کېدای شي ډېر څه دغه پلیټ فارم دوی اعلان کړي. هغه دا ده چې د ښځو او د هلکانو نصاب تعلیمي به جوړیږي، خو دوی به بیل درسونه وایي، هم چې سعودي، قطر او نور اسلامي ملکونو کې موږ بیلګه لرو. دریم موضوع، امریکا په ملل متحد کې د افغانستان په متعلق ډېر ظالمانه لابی کوي، هغه لابی چې هم فرانسه ورته کوي او هم ځینې ارجنټان په تاجکستان او نورو ملکونو کې ناست دي، هغه چې صریحا د بشر د حقوقو پر خلاف کار کوي. امریکا ته بهتر دا وو زما په اند ملل متحد، یعنی امریکا، ملل متحد یو اداره ده، امریکا د خپلو هجمونی قوت له خاطر استعمالوي او تر اوسه همدا لیکي کړی. بل موضوع دا ده چې د دوه ورونو نظر په متعلق زما هم نظر دوی سره همداسې ده. د افغانستان اسلامي امارت یعنی طالبان د افغانستان واکمنان دي، د قدرت پر ګدۍ ناست ده، ملل متحد مجبور ده چې د طالبانو سره مخامخ شي. کوم اقتصادي ناورین چې موږ په افغانستان کې ګورو دا د طالبانو د لاسه نه ده، دا د امریکا د غلط استراتیژۍ په نتیجه کې هم داسې کار شو. په افغانستان پیسې کنګل کړي، اسد بند کړي، مسدود کړي، د ټولو نړیوالو قوانینو پر خلاف دا کار کړي. د ملل متحد اولنی دویم دریم سلورم ماده په صراحت وای چې څوک د قدرت پرګدی ناس وی هغه مشروعیت پیدا کوي. آیا افغانستان د ترکمنستان نه هم جات دیکتاتوري نظام لري؟
بله.
تاجکستان هم لري. آیا د کوریا نه هم خطرناک ده؟ تاسو وګورئ په تاجکستان کې ازادي د بیان او ازادي د مذهب اصلا وجود نه لري.
اما
هغه کوي نړیوال کچه خبرې وکړو طالبان نشي کولی.
کور مودان ډیره مننه ډاکټر صاحب. مختار شم صاحب تاسو څه فکر کوئ؟ ملګرو ملتونو ډاکټر صاحب مختار ویل چې د طالب د امریکا هجمون پکې ده، د امریکا واک پکې چلیږي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته په سیاسي ډګر کې سټیج ورکړي. ولې داسې محاسبه سره لدی چې ویل کیږي چې طالبان همدې امریکایانو راوستل په دوحه کې ورسره تړون امضا کړ، نړیوال موقف یې ورکړ، اوس ولې امریکا داسې دوګونی چلند کوي او یا هم ساده وایي چې امریکا ولې زړه نازړه شوی؟ شان صاحب زموږ غاوري
دا اواز قطع شمانه بخنه غوړم کړه پښتنه راغې
کوي. او پښتنه ما صرف هم دا کوله چې ډاکټر صاحب مختار ویل چې امریکا په ملګرو ملتونو کې واک چلوي او امریکا نه غواړي چې طالبانو ته سیاسي سټیج ورکړي. اما دلته بیا یو تحلیل دا دی چې طالبان هم د امریکایانو راوستل، نړیوال موقف یې ورکړ او دوی سره تړون امضا کړ. اما اوس ولې امریکا زړه نازړه شوې ده چې طالبانو ته په ملګرو ملتونو کې سټیج نه ورکړي؟
زما په نظر اول خدا دې چې خیر داسې په کلي توګه نشو ویلای چې طالبان امریکا راوستل. طالبان هغه زمونږ سره فکری او یاد افغانانو سره چې کوم ستونزې هغه په خپل دی، خو خبره ده چې طالبان د افغانستان یو واقعیت وو او دوی خپل مبارزې باندې که څه هم په هغه کې ګڼ شمېر افغانان بې ګناه افغانان ووژل شو، افغانستان ته په اقتصادي توګه په نړیواله توګه تاوان ډېر ورسېدو، خو د دې هر څه ترڅنګ طالبان د افغانستان یو واقعیت وو. نو دا په دې معنی نه چې صحیح ده چې امریکا په کم شکل باندې چې د دوه هیټړو نشو د طالبانو سره زیات کومک وکړو، خو د امریکا هم مجبوریت وو دا چونکې د افغانستان واقعیت وو. اوس مهال دا ده چې دا هم طبیعي ده طالبان چې په کم شکل کابل ونیو، افغانستان کې په زور او د ټوپک په زور واک ترلاسه کړو، دا د ډېرې د ټولې نړۍ لپاره بیا په ځانګړې توګه د امریکا لپاره چې د امریکا سره خو د شل کاله جګړه کړې ده، نو د امریکا نه دومره زر دا توقع چې ډېر زر د ماته دا ټول اسانتیاوې برابرې کړي دا هم غیر طبیعي ده. دا یو 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 انتقالي وخت ته اړتیا لري او دا غي د لپاره دلیل هم ټول نړیوالو په ځانګړې توګه امریکا او بیا ورته غربي هیوادونو او اروپایي هیوادونو دا وړاندې کړي دي شرایط چې طالبان په عمل کې دا ثابتوي. کسه هم طالبانو تر اوسه پورې یو څه نرمخت خودلې دي، خو د دې سابقې ته په کتو، په دې تیر او شل کلنې جګړې ته په کتو دنیا په لانه باور ده طالبانو ته به زیاتې حسي کول پکار وی چې هم د افغانانو باور خپل کړي. موږ تاسو ګورو چې افغانان په لاغه ست باور نه لري. د نړۍ لپاره به دا لګي یو وخت او زمان پکار دی چې په دې باندې باور پیدا کړي او اولو سره یو غیر رسمي اړیکې وساتي. موږ ګورو چې بعضو هیوادونو سره په رسمیت اعلان دی پیژندلې، خو سفارتونه فعال ساتلي، تګ راتګ سره کوي، نو د دې ترڅنګ به بیا غربي هیوادونه مرسته حاضر کیږي. اما د طالبانو عمل او اقدامات ته وګوري.
بله مننه شم صاحب، سلامات اوسې. اوس زموږ همکاران سه بیرته سټډیو ته راغی. فکر کوم د خاغلی غنی فیسبوک پانه حق شوې ده د پلویان او خپل خاغلی غنی هم څه تازه څرګندونه کړي. ان صاحب
بله لکه مخکې چې موږ اټکل کوو اماغه څه شوې دي، خپل ولسمشر محمد افغانی پر ټوئیټر باندې چې د ټوئیټر اکاؤنٹ دی پاغې لیکلی دی چې د ډاکټر غنی فیسبوک پاڼه، رسمي فیسبوک پاڼه حق شوې ده او تر هغه پورې چې بیرته د دوی لاس ته ورځي، یعنی خپل د خغلی غنی د همکارانو لاس ته، نو له پرون ورځې راهیسې چې په دې فیسبوک پاڼه څه خپاره شوي دي هغه ټول د اعتبار وړ نه دي. همدارنګه د افغانستان د لرې کړای شوي ولسمشر د اشرف غنی د چارو د ادارې یو سلاکار محبوب شاه محبوبم پر خپل فیسبوک پانه لیکلی دی چې او پر خپل ټوئیټر چې د ولسمشر محمد اشرف غنی پانه حق شوی ده او پر دې پانه باندې خبر شوی هیڅ دوی پورې اړه نه لري. دا په دې معنی چې هغه مخکې کوم لیک چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته منسوب وو او خپور شوی هغه کاملا یو جعلی لیک دی او د تر اوسه پورې داسې څه نه دی ویلي.
یعنی زموږ او تاسو شک او ګمانونه پر ځای او دغه راز د میلمنو هم شک او ګمانونه همدا و چې دغه الفاظ اعتراض د ښاغلی غنی نشي کېدلې. په هر حال ټولنیزې رسنۍ دي او ټیکنالوژي ده، دا هر څه امکان لري پکې، خو دا به هم یو څه سخته وه چې سړی په اول سر کې داسې باور وکړي، ځکه د فیسبوک رسمي پاڼې وه او هغه هم د فیسبوک د ادارې له خوا نه ټک شوې وه. مننه د بحث د پای شېبو ته رسېدلی یو. اعظم صاحب، راځئ له تاسو نه لاندې خبرې واورو چې څه کول په کار دي نړیوالو ته او طالبانو ته چې تر څو د افغانستان دغه بشري ناورین ورو ورو ختم شي او افغانستان په نړیوال ډګر کې یو څه وپېژندل شي. په لاندو کې خپل د پای خبرې راته وکړي.
بله، زما ارزو خو له نړیوالو او دنیاوالو دا ده چې د طالبانو اسلامي دولت چې په وجود راغلی دی، دا چې هر څومره زر کېدلی شي په رسمیت وپېژني، مناسبات ورسره نیکي، کومکونه ورته ایله کړي، دا به د دې باعث وګرځي چې نړۍ صیب پاتې شي. خلص توګه درته وایم چې نړۍ به صیب پاتې شي او را روان به داسې هیڅ نه وایي، تشویش پیدا نه شي چې هغې ته دنیا د خطر نه احساس وکړي. او که خدای ومکړي دا کار نړیوال ونه کړي، زه وایم د یو دریم قوت لپاره، د یو اجنبي قوت لپاره به دا زمینه مساعده شي چې دلته نفوذ وکړي، رشد وکړي او بیا دنیا د یو سوري نه پوهي. نو دلته په کار دا دی چې دنیاوال داسې یو قدم ته نور توجه وکړي او دا اضافه پخوانۍ خبرې اخوا دیخوا پرېږدي، بانې او شکوي پرېږدي. او طالبانو اسلامي تحریک دا په کار دي چې د افغانستان د ولس محبوبیت په اوله قدمه کې ترلاسه کړي. دغه وژنې مژنې چې کېږي، دغه په ننګرهار او نورو ځایونو کې چې بعضې اطلاعات راځي چې خلک د کورو ایستل کېږي، دغه ته جدي پاملرنه وکړي او د ولس اعتماد په خپل دولت باندې بحاله کړي. د ولس اعتماد به د نړۍ د اعتماد سره کومک وکړي او بالاخره به موږ یو سوکاله افغانستان خواته لاړ.
سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب مختار، ستاسو لاندې سپارښتنې به څه کېدلی شي؟
زه دې مشر دا ورور چې ما نه مخکې خبرې کولې، اذان شاید دې خبرې تاییدوم. زما غږ هم همدا ده، نړیوال که غواړي چې په افغانستان کې بیا افغانستان د تروریزم یا د بین المللي ترهګرو ځاله ونه ګرځي، بهتره همدا وخت ده چې د افغانستان اسلامي امارت د افغانستان استازی نظام په رسمیت وپېژني، د خپل تعصباتو نه دی لاس واخلي. هر ملت په نړیوال قوانینو کې حق لري چې د خپلو باورونو، ارزښتونو او عقایدو په رڼا کې یو ځان ته یو نظام ولري، او دا ملل متحد هم دا منلی او یو بین المللي نورم او فورم ده. طالبانو دا هیله ده چې د افغانستان د پخواني ډیپلوماتانو نه، سکالرانو نه، هغه چې د غرب او د شرق په ژبه پوهیږي، دغه دوی نه کار واخلي، د خپلواک، آزاد، سپېڅلی، آرام افغانستان په هیله.
بله، کور مو ودان ډاکټر صاحب مختار. او شم صاحب، ستاسو نه به په وروستیو کې لنډ دا واورو چې فکر کوئ څومره وخت کې به شرایط دې ته چمتو سي چې بالاخره نړیوال له افغانستان سره تعاملات عادي حالت ته راولي؟
زما په نظر دا د طالبانو پورې اوس منحصره ده، ځکه چې نړیوالو په خپلو شرایطو کې وختونو کې یو څه وضاحت راغلی دی او هغه ټول معلوم دي. خو متاسفانه دغه کوم حکومت کابینه چې طالبانو وړاندې کړه، دې هم افغانان او هم نړیوال ناهیلي کړه. دغه څه نور ورته اقدامات د بشر د حقوقو یا د خصوصا د ښځو حقوق او د جنکو د تحصیل او یا بعضي وخت لیدل کیږي چې بعضي صحرایي محکمې طالبانو کړي دي دغه اقدامات ترسره شوي دي، دغه څه نور بعضي انتقامي وژنې او دادي، دا د طالبان د پرخه نه دي او نړۍ هم دغه معیارونو ته ګوري، ځکه چې دا اعمال دي تر اوسه د ژمنې مثبتې کړې دي طالبانو. نو دا د طالبانو پورې منحصره ده چې دغه پروسې ته څومره سرعت ورکوي. دغه ژمنو باندې چې دوی حتی د دوحې په تړون کې کړي وو او وروسته بیا بیا کړي دي، هم د افغانانو سره او هم د نړیوالو سره، که دغه ژمنې دوی زر پوره کړي او افغانستان کې خپله د ثبات او د امنیت زمینه مساعده شي، اقتصادي فعالیتونه پیل شي، اسانتیاوي رامنځته شي، افغانستان خلاص شي او دا وضعیت یو حالت نورمال حالت ته راوستلی شي، نو دنیا به امکان لري چې دغه پروسې ته سرعت ورکړي.
کور مو ودان، ډیره ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه مننه. او دغه راز د بحث له میلمنو د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز له مشر ډاکټر حاتف مختار، پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلوماټ زردشت شمس، او دغه راز د سیاسي چارو له کتونکي شیر اعظم اعظم صاحب څخه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو، زموږ د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسید. خو په بلخ پرونه کې مو چې همکار مو سلطان محمد سروار ستاسو کوربه توب کوي، په دویمه نیمایي کې په همدې اړه بحث په دری ژبه وړاندې کیږي. هیله ده چې دغه بحث لپاره هم زموږ سره پاتې شئ. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په بل خبرونه کې مې د همکار